پښتونخوا کې د ماسپخین درې بجې شوې دي. زه شاهین بنیرې ما او تاسو ته به دغه یو ساعته خپرونه کرکلی ویم. په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونه تبصرې لرو او زموږ اوونیزه خپرونه ورورولي به هم اورئ. په لومبی د منور شاه نه د دې وخت خبرونه
د خبرونو سرټکی. ملالہ یوسفزئی د پاکستان د سفر په دویم ورځ نن په اسلام آباد کې د سوات له مشرانو سره ملاقات کوي. پاکستان ویلي له امریکایي چارواکو سره د ټولو وسلوالو پر ضد بلا امتیاز کاروي باندې سلا شوې ده. فلسطینی چارواکي وایي په غزې پټۍ د اسرائیل په ګولباري کې یو تن وژل شوی او یو جوبل شوی دی. د خبرونو تفصیل. د نوبل امن نړیواله جایزه ګټونکې ملالہ یوسفزئی د پاکستان په څلور ورځني سفر ده چې پکې به نن په دویم ورځ په اسلام آباد کې د سوات له مشرانو سره ملاقات کوي. ټاکل شوی چې نوموړی به نن د پوځ د اعلی چارواکو ترڅنګ د سوات دوره هم کوي. ملالہ یوسفزئی تیره ورځ په اسلام آباد کې له پاکستانی خزینه فعالانو سره ملاقات کړی وو چې پکې برخه اخیستونکې ګلالۍ اسماعیل مشال لیډیو ته وویل ملالہ په پاکستان کې د تعلیم د ودې او ښځو د حقونو تحفظ لپاره مبارزې جاري ساتلو ژمنه وښودله. ملالہ له خپل کورنۍ سره خواوشا 15 کاله پس د پاکستان سفر کوي. نوموړي په 2012 کال اکتوبر کې طالبان وشتلې وه او بیا د علاج لپاره برتانیا ته وړل شوې وه چې اوس عمل توسیږي او تعلیم کوي. پرون د خیبر پښتونخوا د برادر ضلع په بلدیاتي انتخاباتو کې د 16 وروسته ګڼ شمېر ښځو خپل رای استعمال کړې. پرون انتخابات چې د مقامي حکومتونو د څلورو چوکیو لپاره وو ټول پیپلز ګوند ګټلې دي. د ښځو د حقونو مبارزې شاد بیګم په دې حق لنن مشال لري تو ویل
دا اولنا چې ته یوې خدي اډو خوځو ته څه وخت اچول دا شمیر موجود دی. خو په کم شمیر کې چې په کار ده لکه په کم شمیر کې چې زموږ سره د خدو ريجستره موټ ته په هغه شمیر باندې نه دی شوی. نو پرې الیکشن کې هم 30% د خدي چې راځي او ووټ اور کوي دا یو ښه کامیابی ده زموږ لپاره.
په دې کې دوه د تحصیل یو د ځوانانو او یو جنرال سیټ وو چې لپاره یې وړاندې ترسره شوې انتخابات الیکشن کمیشن له دې وجه مسترد کړل چې پکې د ځایي سیاستوالو ترمنځ د یوې لوزنامې تر مخه ښځو ډېرې کمې رایې اچولې وې. د بنو مشرانو فعالانو او ځوانانو د نوې انتخاباتي حلقې نه ترلاسه کېدو او نورو ستونزو له کبله احتجاجي ناسته کړې. دا احتجاج د احتجاج یو ګډونوال زعفران خان اډوکیټ تیر ورځ د پریس کلب مخې ته د احتجاج په وخت مشال لیډیو ته وویل د انتخاباتي کمیشن مشر د تیر کال د سرشمیرنې په بنیاد د قومي اسمبلۍ نوې حلقه په بنو کې د جوړېدو خبره کړې وه خو داسې ونه شول.
د پنو نه هغه سیټ لوړ ټانګ ته لوړو د ڈی آئی خان چې کیما ابدیدو 16,27,123 ابدیدو او د پنو 20,44,074 ابدیدو په دغه مطابق دا حلقہ په شمروا 56 ته ملاو شوی وای.
د بنو انتظامیه د دې احتیاجي ناستې په اړه لا هم څه نه دی ویلي. پاکستان وایي له امریکایي چارواکو سره د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد بې له امتیازه په اقداماتو سلا شوې ده. دا خبره پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپله خبر پاڼه کې کړې ده. د جنوبي او مرکزی ایشیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر ایلس ویلز د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له سکرتري تهمینه جنجوه سره ملاقات وکړ. دا په وروستیو کې د ایلس ویلز پاکستان ته دویم سفر دی چې مقصد یې دوه اړخیزه تعلقات پیاوړي کول او د افغانستان په ګډون په سیمه کې د امنیت او استحکام په اړه خبرې کول وو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. فلسطینی چارواکي وایي نن د غزې په خان یونس سیمه کې د اسرایلي ټینکونو په ګولباري کې یو کاروندګر وژل شوی او یو بل تن جوبل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د فلسطینیانو لخوا د اسرایل پولیس سره د راتلونکي ټاکل شو احتجاجونو له وجې لا لوړاندې په سیمه کې تناو دی. اسرایلی پوځ په دې اړه د سویلو نه ډډه وکړه او وایي چې د دې پیښې تفصیلات معلوموي. په غزه پټۍ کې فلسطینیان له اسرایلی سرحد سره نږدې په خیمو کې د شپږو هفتو د احتجاج پلان لري. دوی غواړي چې فلسطینی کډوالو ته د په هغه سیمو کې خپلو کورونو ته د ستنېدلو اجازه ورکړل شي چې دا مهال د اسرایل برخه ده. دې لړ کې اسرایلی پوځ ټینګه امنیتي تیاری نیولې ده. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې د شام او روس ځواکونو د غوطا له مشرقي سیمې زیاتره یاغیان وستلي او شامي حکومت اوس د دمشق د خواوشا سیمې 90% کنټرول لري. بیگا د ملګرو ملتونو لپاره د شام سفیر سټیفن دی میستورا سره د ملاقات پس په ماسکو کې د خبري غونډې په وخت لاوروف دا خبره وکړه. نوموړي وویل چې ولسی ژوند عادي حالاتو ته راګرځولو هڅې روانې دي. د غوطا سیمې د کنټرول لپاره د فروری په میاشت کې شروع شوې کاروایی د حلب کنټرول حاصلولو نه پس د روس او شام لپاره یو غټه بریا ګڼل کیږي. خو د ملګرو ملتونو او انساني حقونو لپاره کارکوونکي ډلې وایي چې په دغه خونړۍ جګړه کې تر 1400 زیات ولسی وګړي وژل شوي او په زرګونو نور د بې کورۍ، لوږې او د طبي سهولتونو له کمی سره مخامخ شوي دي. او بل خبر دا چې ماسکو وای په سینټ پیټرزبرګ ښار کې امریکایي کنسولګری بندوي او د برتانیې، امریکا او نورو هیوادونو په شان له روس نه هم هغومره سفارتکاران وباسي چې هغوی وستلی دي. دغه اعلان بیګا د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له هغې څو ساعته وروسته وکړ چې وړاندې د وزارت ویاند ویلي وو د غرب د ګامونو پر دمال کې به د دوی اقدامات ډیر زر څرګند شي. د پخوانی روسی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا ته د زهرجنې کیمیاوي ماده ورکول کېدو په غبرګون کې برتانیا، امریکا او ملګرو هیوادونو یې تر یو نیمو سلو زیات روسی سفارتکاران ایستلي دي. برتانیا په روستور لګوي چې د زهر ورکولو تر شا لاس لري، خو ماسکو یې ردوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل حیران نه ده چې روس له خپل هیواده بهرني سفارتکارانو باسي او زیاته کړه چې دغه ګام دفاع نشي کېدی. د خبرونو پای
خبرونه به د مشال لیډونو اورېده چې منور شاره ته وړاندې کړل. زمونږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاټ کام هم اورېدل شي. د تعلیم نړیوالې مبارزې ملال یوسفزی ویلي د جنکو د تعلیم لپاره به مبارزې لا دوام ورکوي او دا چې خپل خاورې ته په راستنېدو ډېر خوشاله ده.
نن زما د ژوند ټول د خوشحالۍ ورځ ده چې زه خپل وطن ته واپس راغلی یم، خپل په خاورو ولاړم.
د جنوبی او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز پرون په اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو سره کتلې. دا غي د سفر په اړه یو کارپو وای
ته دا غيو شایس پر لای شوې ده چې د افغانستان مسله په څه طریقه چې امن پکې راشي چې د هر چا د پاره د ګټې خبره وي.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د اپریل پر شپږمه د افغان ولسمشر اشرف غنی په بلنه افغانستان ته ځي او زموږ ونیز خبرونه ورورولي به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره. راو زمګړم به موضوع ته د تعلیم نړیواله مبارزې ملال یوسفزی ویلي په پاکستان کې د جنکو د تعلیم لپاره خپل کار ته دوام ورکوي او د ښځو د حقونو لپاره به اواز پورته کوي. دا خبره نوموړي پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له بیلابیلو سیمو څخه له ورغلیو ښځو خزینه فعالانو سره په لیدو کې کړې. د ملال کورنۍ پر نوموړي تر وسلوال برید شاوخوا 5.5 کال وروسته پاکستان ته تللې ده. نور حال احمد شاه اعظمی راکړي.
د خیبر پښتونخوا له سواد سر اړه لرونکي د تعلیم نړیواله مبارزه او د سولې نوبل جایزه ګټونکي ملال یوسفزی له خپلې مور، پلار او ورونو سره یو ځای د پنځشنبه په ورځ سهار وختي د اسلام آباد پر هوایي ډګر کوزه سو. د هغې په ویاړ په همدغه سهار د پاکستان وزیر اعظم دفتر کې غونډه جوړه شوې وه. پر دې مهال ملال وویل چې تل یې دا ارمان و چې خپل وطن ته ستنه شي.
نن زما د ژوند ټول د خوشحالۍ ورځ ده چې زه خپل وطن ته واپس راغلی یم، خپل په خاورو ولاړه یم، خپل د خلکو سره ملاوېږم. او دلته چې کوم زموږ ټول هم پښتانه دي، مېلمانه راغلي دي، هغوی ته په خیر راغلی او سلام وایم، ډېره مننه.
ملالی وویل چې عمر یې 40 کال دی خو په ژوند کې له ډیرو تجربو سره مخامخ شول چې یوای په 2012 کال کې پر دې وسلوال برید وو. د دې د هرکلی لپاره جوړې سوې غونډې ته د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وویل چې ملاله د پاکستان ویاړ ده او هغه ډیر خوشاله دی چې د ملالی هرکلی کوي.
نن زه ډیر خوشاله یم چې زموږ یو بچی په ټوله نړۍ کې ډیر زیات شهرت ترلاسه کړ او اوس خپل کور ته راغله. ملالی ته چې کله تللی نو ماشومه بی، اوس چې راغلی نو په ټوله نړۍ کې د پاکستان تر ټولو مشهور شخصیت یې. ته چې تللی نو هغه وخت په پاکستان کې ترهګری وه او ته خپل هم د دغې ترهګری ښکار شوی وي، خو اوس حالات ډیر ښه شوي دي. زه به هم دومره ووایم چې ملالی کور ته په خیر راغلی.
په وزیر اعظم دفتر کې د هر کلي له دستوري ورسته ملالي د حقونو له یو شمیر مبارزه کوونکو او شزنه فعالانو سره ولیدل. په دوی کې یو ګلالي اسماعیل و چې د نجونو د پوهاوي لپاره کار کوي. نوموړي مشال رادیو ته وویل چې ملالي د پاکستان له بېلابېلو برخو د شاوخوا 15 شزنه فعالانو سره د ملاقات پر مهال د خوشحالۍ او ډاډ څرګندونه وکړه.
ملالی صاحب چې زه دې دومره خوځو ته ګورم نو ماته دې سره ډېر زیات امید ملاوي چې پاکستان به ضرور یو خوشحاله ملک جوړیږي او دلته به د جنکو ژوند خامخا بدلېږي. او نن هم هغې دې خبره باندې زور ورکړو چې جنکو تعلیم څومره اهم دی د ښځو به اختیار کولو کې.
ملالی د وینا پر وخت زیاته کړه چې د نړۍ پر نورو هیوادونو سربیره هغې په پاکستان کې هم د تعلیم په برخه کې څه باندې 6 میلیونه ډالر خرڅ کړي دي او په راتلونکي کې به هم دې مبارزې ته دوام ورکوي. ملالی یوسفزئی د 2012 کال د اکتوبر پر 9 نیټه په منګور کې هغه وخت وسلوالو طالبانو په ډزو وویشته کله چې د نور ماشومان نجونو سره یو ځای په ګاډي کې له ښوونځي څخه د کور پر لور روانه و. په پاکستان کې له 4 ورځو له درملنې وروسته هغه د تداوی لپاره د برتانیې برمنګم ښار ته یوړل سو چې بیا له خپلې کورنۍ سره یو ځای هم هلته پاتې سو.
ملالی یوسفزئی دا وخت د پاکستان په سلور ورځنی سفر دا په 2012 کال کې پر هغه تر وسلوال بریدروستو دغه پاکستان ته رومبه سفر دی. د مشال ریډیو خبریال د ملالی یوسفزئی پر ژوند او کار دا راپور جوړ کړی دی.
حدیث شریف علم حاصلول په هر مسلمان خزی او پسړی باندې فرض دی. دا خلک چې دومغه علم ته ولی نه پریدي.
دغه وړکی ملالا یوسف زئی چې په سواد کې د جلیکو تعلیم لپاره مبارزه هغه وخت شروع کړی و کله چې کال 2009 تر 9 پورې وسلوالو په سواد کې تعلیمي ادارې رنګولې او د جنکو زده کړو باندې بندیز لګولې شو. ملالا یوسف زئی په کال 1999 کې د سکول استاد یاودین یوسف زئی کرا زیږیدلی و او چا هم توقع نه لرله چې دغه وړکی ماشوم به د نړۍ لوی جایزه د تعلیم لپاره د مبارزې په لړ کې اخلي. ملالا یوسف زئی ته تعلیم لپاره هلې ځلې چانه هم پټې نه دي. که په خپله په تعلیم میدان کې قابله او په هر امتحان کې انعام ترلاسه کړی و نو بلخوا تعلیم څخه منع کوونکو دا ګام یې په هر فورم غندنه کړې وه. او هم دغه وجه وه چې کال 2012 کې وسلوالو دا غږ بندول لپاره په ملالا یوسف زئی ډزې وکړې ولې ملالا یوسف زئی بیا هم بچ پاتې شوه. اوس 5.5 کاله وروسته یو ځل بیا ملالا پاکستان ته راغلې. ملالا یوسف زئی په راتګ د سیمې ولس خوشاله دي.
ملالا چې دا هغه د تعلیم یو نشان جوړ شوی دی یو سیمبل لید تعلیم د پاره د ترقې د پاره د خوشحالي د پاره.
د سیمې هغه ماشومان چې د ملالا یوسفزئی هلې ځلې په خپل سترګو لیدلې هم ندي ملالای ته هرکلی وایي.
زه ډېر خوشحاله یم چې ملالا پاکستان ته راله او هغې زموږ لپاره ډېر شي کار کړی دی او هغې د جنکو د تعلیم لپاره آواز اوچت کړی دی. زما غټ خواهش زما د زړه خواهش ته چې زه ملالا وینم او د هغې سره یو څو خبرې وکړم.
ملالی یوسف زئی چې د سواد درینه د جنکو د تعلیم پر مختګ لپاره کوم سفر شروع کړو هغه لا دوام لري. اوس ملالی یوسف زئی د پاکستان نه علاوه نور هیوادونو کې هم د جنکو تعلیم لپاره هلې ځلې شروع کړې دي.
زه دغه د پاره یو داسې فورم جوړول غواړم چې دغه نغوی خپل آوازونه اوچت کړي د خپل بنیادی حقوقو د پاره. او زه یو داسې سکول جوړول غواړم چې پای کې جنکې چې دي کمی جنکې چې په کورونو کې کار کوي کم چې د نور لوخي انځي د نور کپڑے انځي نو چې هغه جنکو ته هم د تعلیم ضرورت دی هغه تعلیم حاصل کړي پکې.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
پرون د خیبر پختونخوا په بر د رزل کې د مقامی حکومتونو سلورو چوکیو لپاره زمینی انتخابات شول چې پکې په اول ځل ګنش مر خزو خپل ووټونه واچول. مخکې په بیلابیلو انتخاباتو کې دغه سیمو سیاستوالانو وخت په وخت داسې لوزنامې کړي دي چې خزه با ووټونه نه اچوي. په دغه موضوع باندې زمونږ همکار اسرار عالم د حقونو د خزو د حقونو د مبارزې شاد بیگم سره خبرې کړې دي. شاد بیگم وایي
د دې د خزو په سیاسي تاریخ کې کوم یو اهم ورځ ګڼل کیږي هغه پرون هم و ځکه چې په دغه دنه کې د 30% نه سیوا چې کوم د 30% نه سیوا خزو ووټ پول کړی دی. او زه به د دې کامیابۍ شهره چې کوم دا د لوړ دي هغه فیصلې ته وکم چې کوم په دې تیر ورځو کې عدالت دا فیصله کړی و چې په لوړ دي کې خزې د ووټونو منع کړی شوی وي نو هغه الیکشن چې کوم دی کل عدم شوی و هغې باندې دوباره الیکشن شوی و. نو په دې وجه باندې په اپر دل کې دې ویلا د ښځو د ووټ خلاف څه خفیه معاهدې نه وي شوې. څه مطلب پولیټیکل پارټیانو دومره سرګرم کردار اول نه ادا کړی خو دا و چې خفیه معاهدې هم نه وي شوې.
دا هم راته و چې څومره وخت پس په دغه سیمو کې ښځو ووټ اچولی دی.
تاسو ته چې د دیر په تاریخ کې خو تاسو ګوري د 2001 نه چې کړو د بلګټي الیکشن شروع شوی دی او نو دا مقامی انتخابات مقامی سطح باندې د کینډیډیټ ودرېدل او د ووټ پر د عمل چې ډیر ځات باقاعده شوی دی. نو د اولنا چې ته یوې خځې یا دوه خځو ته ووټ اچولو دا شمیر موجود دی خو په کم شمیر کې چې په کار ده لکه په کم شمیر کې چې زموږ سره د ښځو رجسټرډ ووټ دی په هغه شمیر باندې نه دی شوی. نو هم په داسې په دغه بنیاد باندې په بره دیر کې او په لوور دیر کې که اول نمونه شروع وکړو نو په ټوله ضلع بسته په چرته کې سل یا 200 ووټ ووټ کېدل او د دې نه به ډېر نه کېدل.
نو تاسو اوس څه ګوري د دغې ښځو ووټ اچولو دپاره راوتو ته او څه ګوري چې کوم راتلونکي انتخابات دي نو څه ګوري چې د دې اثرات به په هغې هم پرېوځي که څنګه؟
دا داسې ځکه ده چې لکه ما دا دې پورې معلومات ما وکړل چې مخکې به زمونږ په دې الیکشنو کې زیاتره څه کېده چې د ښځې او د سړي ووټ چې کم دی په پولینګ سټېشن کې دا به بیل بیل نه شمارلې کېدو دا به یو ځای شمارلې کېدو. په دې وجه به دا پته نه لګېده چې د ښځو د ووټ په وجه باندې یو کینډیډیټ چې کم دی هغه الیکشن وګټو. خو دا ده چې اوس دا چې کم الیکشن شوی دی او د کله نه چې حکومت د الیکشن کې دا ریفارمز کړي دي الیکشن چې کم بیل دی چې په کم ځای کې د 10% نه کم ووټنګ کېږي نو هلته به الیکشن کمیشن چې کوم دې دوباره به هغه فیصله باندې غور کوي او ګوري باغې حالات ته وګوري چې په دې کې آیا چې تخزي چې کوم دې بن شوی دي کنه دې بن شوی. نو دا اغه نه پز دا خبر لازمی ګرځولې شو وا چې کوم دې الیکشن نه پیږي کنفرم دي دا کې به تخزو او سرو ووټ پر شمار لګي. نو دا قسمه چې زونه چې کوم دې دا وس دې پولیټیکل پارټیانو ته دا یو تاسو ور کوي چې دې پولیټیکل پارټیانو له پکار دي چې کوس دې غواړي چې دې په لوسي انتخابات مخې وکړي او چې ولې نو دې له پکاري چې خزي او موبلایز کی او کومه پارټي فرض کوم موبلایز کړي دا بل پارټي خود به خود په مقابله کې راځي او چې زه ډېر جهان ته وګورم او ورسره د دې په مقابله کې زه د ښځو د اګهې ته وګورم ځکه چې ډېرې ښځې اوس غواړي ځکه چې زموږ په علاقو کې د اوبو مسلې دي د صحت مسلې دي تعلیم مسلې دي او خاص کر د ښځو حوالې سره. نو هغه ځکه یو طرف ته د ښځو د پویا دویم طرف ته د پولیټیکل پارټیان دا مقابله نو موږ د 2018 چې کوم جنرال الیکشن دي هغه حوالې سره موږ ډېر هوپفل یو دا پارټیان به ډېر موبلایزیشن ان شاء الله کوي او موږ به هم خپل هلې ځلې جاري ساتو.
دیر کې انتخابات او هغه کې د خزو برخه په دغه موضوع باندې د خزو د حقوقو دفاع کوونکې شاد بیگم خبره تر اورېدې او سره د پاکستان او امریکا چارو ته د پاکستان او امریکا چارواکو د دوه اړخیز اړیکو پر پیاوړي کولو او د سیمې پر سولې او امنیت خبرې کړې دي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت تیر ورځ په بیان کې ویلي د جنوبي او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر الیس ویلز پرون د بارنو چارو سیکرټری تهمینا جنجوا سره لیدلې دي. احمد شاه زمي په دغه اړه معلومات لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پنځ شنبه په ورځ په خبره کړې خبر پاڼه کې د الیس ویلز او تهمینا جنجوا ترمنځ د ملاقات ذکر کړي او لیکلي دي چې دواړو لورو پر دوه اړخیزه او سیمه ایزو چارو په ځانګړې توګه په افغانستان کې د سولې په اړه خبرې اترې وکړې. په ملاقات کې دواړو چارواکو سلا وکړه چې د فروری پر 18مه طالبانو ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سولې وړاندیز او له هغه وروسته د مارچ پر 18مه په تاشکند کې د افغان سولې په اړه د نړیوالې غونډې د سپارښتنو بهیر پر مخ وړلو ته اړتیا ده. د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر وایي چې پاکستان ته د میرمن الیس ویلز د سفر مهم هدف د افغان سولې پروسې پرمختګ دی.
ګومان کوم چې هغه ته همدغه یو شای سپارل شوی دی چې د افغانستان مسله په څه طریقه چې امن پکې راشي چې د هر چا دپاره د ګټې خبره وي وین وین سچویشن وي. نو بیا که امریکني ځواکونه وتل هم که نه وتل خو معامله به چا خبره په وین وین سچویشن ختم شي. نو بیا به جنگ بند شي بیا تجارت مرګیتي کاروبار هر څه دپاره به لارې خلاص شي.
په روان 2013 کال کې دا دوهم ځل دی چې الیس ویلز پاکستان ته سفر کوي. د پاکستان او امریکا اړیکې په دا وروستیو کې له هغه وروسته زیاتې ترنګلې سوې کله چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پاکستان ته ورکول کېدونکې مرستې وځنډولې او دغه هیواد یې له وسلوالو سره په ملاتړ تورن کړ. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې میرمن ویلز او میرمن جنجوا سلا وکړه چې دواړه لوري به د هغو ټولو وسلوالو ډلو پر ضد کاروایی کوي چې افغانستان او پاکستان دواړو ته خطر زیږوي. له دې وړاندې د پنجشنبې په غرمه په اسلام آباد کې اونیز خبري غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل وویل چې الیس ویلز له لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره د ملاقات لپاره د پاکستان پر سفر ده او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترهګرۍ د مخنیوي فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا د مالي اقدام کاري ډلې او د افغانستان په ګډون پر بیلابیلو چارو د ګډ حل لارې لټولو لپاره تماسونه دوام لري.
د امریکا او پاکستان اړیکې په دغه اړه باندې احمد شاه زمیر راپور اورېده او سورزو بنو ته چرته چې مشرانو سیاستوالانو فعالانو د نوې انتخاباتي حلقې نه ترلاسه کېدو او نور یو شمېر ستونزو پر ضد احتجاجي ناسته پیل کړې. دوی وایي د تیر کال له سرشمېرنې سره سم انتخاباتي کمیشن باید په بنو کې د قومي اسمبلۍ نوې حلقه جوړه کړې وي، خو داسې نه دي شوې. ملیحا میرزاده نور معلومات راکوي.
مظاهره کوونکي له دوو ورځو راهیسې د بنو پرس کلب مخې ته ناست دي. دوی وایي د تیر کال له سرشمېرنې سره سم باید د قومي اسمبلۍ د چوکۍ لپاره نوې حلقه په هغه ښار کې جوړه شوې وي. یو وکیل زعفران خان مشال ریډیو ته وویل انتخاباتي کمیشن لومړی ویلي ول چې نوې حلقه په بنو کې جوړوي، خو په اعلان کې یې دا حلقه ټانک ته ورکړي، نو ځکه دوی احتجاج ته دوام ورکوي.
د خیبر پختونخوا تقریبا 30,23,300 آبادی رول چې کوم سیټ اپ روغ آئی الیکشن کمشنر آف پاکستان چې کوم ډیټیل ورکړی دی، هغه ډیټیل مطابق د ده په الفاظ شي بنو نامینیټ شوی دی چې بنو ته ان حلقہ ملاوی دی. د بنو نه هغه سیټ لوړ ټانک ته لوړ مش الیکشن کمیشن ته اولو چکیم ڈیٹیل وی آمو ہے یا کوی ادروائز میجو ہائی کورٹ تسی ریٹو دائر کوی.
تیر کال پا پاکستان کی سرچ میرن اوشوا او دروانے میاش پا لومڑے ہفتہ کی الیکشن کمیشن دا قومی اسمبلی دا چوکو لپارا دنو حلقہ بندیو لومڑے لسٹ خپور کر. انتخاباتی کمیشن دنو حلقہ بندو پاڑا دا شکایتونو لپارا دا اپریل تر دریہ میں وقت ور کردی دی، خو پا بنو کی احتجاجی ناستا یوازی دا حلقہ بندیو پا اڑا ندا. انجینئر انتظار خان وائی په بنو کې د پراپرټي یا جائیداد ټیکس د خیبر پختونخوا د نورو ضلعو په نسبت ډیر لوړ دی.
بنو شه پراپرټي ټیکس 8 ګونا د یو شوا ده. دایا بنی سر دی تای دا اس کمپیئر ټو ادر ډیسټریکټس اف کے پی کنجسټي د بدی دو یې غریه په سنت میون سے دا تلسمی سنټر رو چې د زنان اسپیټل سے جوړو آغا دیے بدل کا آؤٹ آف اسٹیشن چاہیے گا لکے سے سیکورٹی مسئلے آئیے 3-4 بجے نہ بعد وہ آبادی آلتا نشتا وہ تھیلے سیمیا نہ بعد میز اہم مسئلہ دی لوڈ شیڈنگ دو چے کیم شیڈول جوڑ دا وفاقی حکومت طرف نہ 1% عملیہ نہ کیجیے. کل 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہی، کل 20 گھنٹے ہی، کل 22 گھنٹے ہی، 16 گھنٹے نہ کم لوڈ شیڈنگ نشتا.
دا بنو انتظامیہ او دا خیبر پختونخوا حکومت دا احتجاج کو ان کو دا غختنو پاڑا لاسنے دی ویلے.
په اونیزه خبرونه ورورولي کې پر دې خبرې کوو چې په اروپا کې میشت مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حاصله ده، ځایي خلک ورته په کوم نظر ګوري، او د مذهب پر اساس ورسره توپیر چلن کیږي او کنه. دا خبرونه د هر یک شنبې یا اتوار په ورځ د سهار پر 10:30 بجې، د هر پنج شنبې یا زیارت په ورځ د غرمې پر 1:30 بجې، او د هر جمعې په ورځ ماسپښین 3:30 بجې له بوریوال کاکړ اوریدلای شئ.
کابل او اسلام آباد ویلي چې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د اپریل پر 6 نیټه د افغان ولسمشر اشرف غنی په بلنه افغانستان ته ځي. چارواکي وایي عباسی به افغان چارواکو سره د سولې پر راوستو او د ترهګرۍ د مخنیوي پر موضوعاتو خبرې کوي، خو دا سفر به د کابل او اسلام آباد د ترنګلو اړیکو په خولو کې څه کردار ولوبولی شي. د اسرار العالم مومن په راپور کې
د افغانستان د اجرایوي ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل د پنجشنبه په ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې افغانستان ته د پاکستان د وزیر اعظم د سفر د نیټې اعلان وکړ. نوموړي پر دې محل ویل چې افغان چارواکي به له پاکستاني وزیر اعظم سره پر افغان سولې سربیره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته کولو باندې خبرې وکړي. له دې وروسته د پنجشنبه په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل هم په اسلام آباد کې یوې اونیزې خبري غونډې ته د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د سفر پخلی وکړ او زیاته کړه چې د نوموړي سفر په افغانستان کې د روغې جوړې بهیر د تسلسل برخه ده. په اسلام آباد کې د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ او د سیمیزو چارو کارپو ایاز وزیر د افغان سولې په اړه د عباسی د سفر ته هیله من ښکاري. په تیر وختونو کې ځینو افغان چارواکو دریځ درلود چې په پاکستان کې د پالیسۍ اصل سرچینه پوځ دی، خو ایاز وزیر زیاتوي چې د پاکستان وزیر اعظم به پوځ او نور ادارې په اعتماد کې اخلي او بیا به سفر کوي. د هغه په خبره د عباسی سفر د طالبانو لپاره د سولې خبرو پیلولو خپلمه کېدای شي.
طالبانو تر اوسه پورې د اشرف غنی صاحب دا آفر رد کړی نه دی، ځکه چې طالبانو ته به هم ډېره ګرانه شي چې چې سبا اعلان وکړي چې موږ د اشرف غنی صاحب سره کښېنو خبرې کوو، نو بنیاد به لږ پراخوي چې طالبانو ته هم څه لار پکې جوړه شي، چې کنه تش افغاني حکومت نه دی، بل هیواد یا نور هیوادونه هم د دې ګارنټي راکوي.
افغان ولسمشر د مارچ پر 18 نیټه په کابل کې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ناصر جنجوا سره د کتنې پر مهال د پاکستان وزیر اعظم ته د افغانستان د سفر بلنه ورکړې وه، چې د پاکستان پر وړاندې د افغان حکومت په دریس کې د مثبت بدلون اشاره ورکوي. د کابل پوهنتون ښوونکي او د سیاسي چارو کارپو ودیر ساپه وایي چې په دې وروستیو کې په سیمه او نړۍ کې یو شمېر نوي بدلونونه د دې لامل شوي چې پاکستان هم خپل دریز بدلولو ته اړ کړي.
دا تغییرات او د ترامپ ستراتیژي د جنوب آسیا او افغانستان لپاره او د اخیری پیکه د منطقه کې او په جبهو کې دا ټول د باعث شوی دی چې دواړه خواوې سره دریزونه نرم کی لیو خوا که جنگی نو ده بل خوا سول تا هم باید دوی لار حوارا کی جنگ دائمی که دای نشی او سولا یا دائمی پدیده ده.
د پاکستان وزیر اعظم له هغې وروسته د کابل سفر کوي چې افغان ولسمشر د فروری پر 18 نیټه د کابل پروسې غونډې ته په وینا کې طالبانو ته د سولې وړاندیز کړی وو او ویلي وو چې که طالبان جنګ پرېږدي او خبرو ته حاضر شي نو د سیاسي ګوند په توګه به یې وپیژني. طالبانو لا تر دې دمه د وړاندیز رسمي ځواب نه دی ورکړی.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د جنوبی وزیرستان د سروکی د ډیبی کلی اوسیدونکو وایي په سکول کې نه استادان شته نه شاګردان ورسی دي. 13 ورځ مشال لیډو ته وویل اندېښمن دي چې بچی به ټول شپانه شي او تعلیم به برخې وي. د پولیټیکل انتظامی یو چارواکي د مشال لیډو مننه وکړه چې له دې موضوع خبر کړه او وایي زر به دا مسله هواره کړي. تفصیل په دغه راپور کې
د سویلی وزیرستان تحصیل سروے کی ڈیبا کلی و سدون کی ویائی چھ دے دوی پا کلی کشے دے لسم درجے سکول شتا دائی خونہ استی دون ور تارزی نشا گردون اونا دے دغی غفلت سوک پشتنا کاوی دے دغی کلی یو کبائلی ویائی
امو آجین دن برسانو مادو یمی جا دے ڈیبے سکول شتا دائی کو وڈ کی دیر دی مشترون نشتا یہ لسم سکول دائی خو استی دون نشتا دائی یمی جا وڈ کی بیلکل تابا بربوت سول می دیر مجبوری چایا می دا داخل کی پنجاب تا بلدوشی داخل کی تعلیم نشتا جڑی بالکل.
دسلی وزیرستان ایڈیشنل پولیٹیکل ایجنٹ اشفاق احمد خان مشال ریڈیو تا باور ورکا پشتنا اسکول با پخپلا مائنا ہاں
پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن دا فرسٹ پرائرٹی دا سم ایریاز اوپن شیو دی نو دل تکی دا سم سکول زین دا منگا فنکشنل کو او کم سکولون تا استادان ناراضی نو دا گونه منگا تنخواگان ام کٹ کردی دی او منگا خلاف ایکشن هم مخلو خصو پوری دا دی سکول تعلق تے نو زو دا مشال ریڈیو زو شکریہ دا کما چیز دی پتو گا ما تا دا خبر رو رسی دو نو انشاءاللہ زو پخپل دا دی انسپیکشن کما
کبالیانو دا غشتنا هم وکڑا چه سرکاری چرواکی دے پسیمک شه موجود پا دگی رنگ نور سکولونا پخپلا معلوم او سم دایی کی سلاب محسود مشال ریڈیو سویلی وزیرستان.
خزی د پختنی ټولنی نیمایی برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نو ټولنا پرمخزی. پتاندی هلی خبرونه کې لفرخندا ست سره به ووري چې د پختنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځشنبه په ورځ
مشال لیډو دغه اوریدونکو درنګ شه بیل په پښتونخوا کې د ماسپخین درې نیمې بجې کېدونکې دي. د منور شاه نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
د نوبل امن نړیواله جایزه ګټونکې ملاله یوسفزۍ د پاکستان په څلور ورځني سفر د چپکې به نن په دویم ورځ په اسلام آباد کې د سوات له مشرانو سره ملاقات کوي. ملاله له خپلې کورنۍ سره خوا شا 15 کاله پاس د پاکستان سفر کوي. نوموړی په 2012 کال اکتوبر کې طالبانو ویشتلې وه او بیا د علاج لپاره برطانیا ته وړل شوې وه. پرون د خیبر پختونخوا د بره دیر ضلع په بلدیاتي انتخاباتو کې د څو لسیزو وروسته ګڼ شمېر ښځو خپلې رایې استعمال کړې. پرونی انتخابات چې د مقامي حکومتونو د څلورو چوکیو لپاره و ټول پیپل ګوند ګټلې دي. د بنو مشرانو، فعالانو او ځوانانو د نوې انتخاباتي حلقې نه ترلاسه کېدو او نورو ستونزو له کبله احتجاج ناسته کړې. د احتجاج یو ګډونوال زعفران خان اډوکیټ تېره ورځ د پریس کلب مخې ته د احتجاج په وخت مشال ریډیو ته وویل د انتخاباتي کمیشن مشر د تیر کال د سرشمېرنې په بنیاد د قومي اسمبلۍ نوې حلقه په بنو کې د جوړېدو خبره کړې وه خو عملي نه شوه. پاکستان وایي له امریکایي چارواکو سره د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد بې امتیازه په اقداماتو سلا شوې دي. دا خبره پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل ټویټر پاڼه کې ده. د جنوبي او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر ایلس ویلز د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له سیکرټر تهمینه جنجوا سره ملاقات وکړ. فلسطینی چارواکي وایي نن د غزه په خان یونس سیمه کې د اسرایلي ټانکونو په ګولباري کې یو کاروندګر وژل شوی او یو ژوبل شوی دی. دا په داسې حال کې چې د فلسطینیانو لخوا د اسرایل پولیسو سره د راتلونکي ټاکل شو احتجاجونو له وجې لاله وړاندې په سیمه کې تنهاو دی. او د روس بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې د شام او روس زو اکونو د غوتاله مشرقي سیمه زیاتره یاغیان وستري او شامي حکومت اوس د دمشق د خوا او شا سیمه 90% کنټرول لري.
مهم خبرونه مورید او زمونږ همکار پامیر ساحل ځینې پاکستانی مطبوعاتو ته کتنه کړې ده نو د هغې مهمې برخې تاسو ته وړاندې کوي.
ډیلی ټایمز لیکي پر ځای د دې چې د تحریک انصاف مشر عمران خان غوسه وخی دی باید خوشاله شي چې روانه اونۍ وزیر اعظم او چیف جسټس سره ولیدل ځکه چې د انتظامی او عدلیې ترمنځ مخالفتونه د پاکستان جمهوریت زیانمنوي. له پاکستان خبریدونکو دا ورځپاڼه وایي خود تحریک انصاف مشر پر وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی طنز وکړ چې څنګه به یې له چیف جسټس غوښتنه کړې وي چې د ګوند مشر نواز شریف دې ورته وژغوري. ډیلی ټایمز کاږي داسې ښکاري چې عمران خان پخوانی متل هیر کړی چې د شیشې په کورونو کې اوسیدونکي باید د نورو پر ودانیو کاڼي ونه وروي. داسې هم ښکاري چې نوموړی او پیپلز ګوند د یو ډول بې یقینۍ له حالت سره مخامخ دي. ورځپاڼه په خپله اداره کې وایي پر دې سربیره چې په پاکستاني عدالتونو کې شاوخوا 3 میلیونه قضیې پرتې دي، چیف جسټس میا ثاقب نثار د جنورۍ له میاشت راهیسې تقریبا 150 نوټسونه اخیستي دي چې پکې د ځینو بنیادي مسئلو لکه پاکو اوبو او تعلیم موضوعات هم شامل دي. له دې ښکاري چې چیف جسټس د ټولنیز انصاف یو ډول مبارز دی، خو د دې دا معنی هم ده چې اپوزیشن ګوندونه په خپله دنده کې پاتې راغلي دي ځکه چې حکومت ته دا ډول موضوعات وریادول د هغوی کار دی. ډیلی ټایم زیاتوي عدلیې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نااهله کړ چې دا باید د هیواد د ټولو سیاسي ګوندونو او مشرانو لپاره یو ډول خبرداری وي ځکه چې له دې اقدام سره د پاکستان د نظام کمزوري جوتې شوې، نو ځکه باید ګوندونه او مشران د دې کمزوري د ختمولو لپاره یو ځای کار وکړي. ډان ورځپاڼې په نننۍ ادارې کې لیکلي له لسیزو راهیسې ساینس پوهانو د انټي بایوټیک دواګانو پر وړاندې د جراثیمو د زیاتېدونکي مقاومت خبرداری ورکاوه چې دا دواګانې دې په ناسم ډول نه کارول کېږي او اوس یوې نوې څېړلې ښودلې چې د نړۍ په کچ د دې مسالې په اړه غبرګون او اقدامات ورو او ناکافي دي. دا نوې څېړنه ښیي چې له 2000 زیږیزه تر 2015 په نړیوال کچ د انټي بایوټیک دواګانو کارول شاوخوا 15% زیات شوي دي. دا څېړنه په 6 هیوادونو کې شوې. د ډاکترانو له مشورې پرته د انټي بایوټیک دواګانو استعمال په جراثیمو کې د دوا ضد مقاومت یا مزاحمت لامل کیږي چې نه یوازې د ناروغانو پر رغیدو کې ستونزه پیدا کوي بلکې د نړۍ په کچ خطرات پیدا کولی شي. ورځپاڼه وایي په پاکستان، هند او چین کې هم د انټي بایوټیک دواګانو استعمال ډیر لوړ شوی دی، نو ځکه په دې هیوادونو کې د جدي اقداماتو ضرورت دی. په دې لړ کې د پاکستان حکومت ته پکار دی چې د صفایي نظام بهتر کړي او د پاکو اوبو د چاپیریال پاکولو او په واکسینونو کې پانګونه وکړي. د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان زیاتوي چې انټي بایوټیک دواګانې پر وایرسي مرضونو هیڅ اثر نه لري او غیر ضروري دي، نو ځکه ډاکتران هم باید نسخې په ډیر احتیاط ولیکي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز رسپانه پاکستان ته د نوبل انعام ګټونکو ملالۍ یوسفزۍ پر سفر لیکنه خبره کړې. لیکنه وایي نوموړی به په شنګله کې د یوې تعلیمي ادارې پرانسته کړي. اکانومست مجلې د پاکستان په سیاست کې د فوج او عدلیې پر کردار راپور خپور کړی دی. د دواړو راپورونو مهم ټکي نیویارک ټایمز لیکي د جنکو د تعلیم مبارزه او د نوبل جایزې ګټونکې ملالۍ یوسفزۍ په کال 2012 کې په هغې د ترهګر برید نه وروسته په وړومبي ځل پاکستان ته تللې ده. تمه ده چې هغه به د دې څلور ورځني سفر ډیر وخت په اسلام آباد کې تیر کړي او دغلته به د لوړپوړو حکومتي او پوځي چارواکو سره وویني. دا هم ویل کیږي چې هغه بسواد ته ځي او بیا به په شانګله ضلعه کې خپل پلرني کلي ته هم ورځي چرته چې به د هغې په مالي مرسته جوړ شوي د جنکو د یوې لویې تعلیمي ادارې پرانسته کوي. یو پوځي چارواکي د نوم نښودو په شرط نیویارک ټایمز ته ویلي د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا به هم د هغې سره د سواد په سفر کې ملګري وي. ملاله دا وخت د برتانیې په اکسفورډ پوهنتون کې زده کړې کوي او د خپل ادارې ملاله فنډ له لارې په ټوله نړۍ کې د جنکو د تعلیم لپاره مبارزه کوي. بلخوا اکانومست مجلې د پاکستان په تازه سیاسي حالاتو یو راپور خپور کړی دی. په راپور کې راغلی دی اگر چې مسلم لیگ نن اوس ځان د جمهوریت د یو چمپیون په توګه وړاندې کوي، خو د نواز شریف د واک نه د لرې کېدو نه وړاندې ګوند د دې تصور د لا روښانه کولو لپاره ډیر لږ څه کړي دي. د وزیر اعظم په حیث نواز شریف په څلور کال کې قومي سملې ته یوازې شپږ ځله ورغلی دی. یو کارپو مجلې ته ویلي سیاستدانانو په خپل عدالتونو ته د ډیر نه ډیر ځای ورکړی دی. سیاسي ګوندونه اوس د خپل مخالفینو د نااهله کولو لپاره په عدالتونو کې خواستونه جمع کوي. مجلې لیکلي سره د دې چې پوځ ولسی حکومت ته د سر ښکته کولو نه انکار کوي، بیا هم په سیاست کې د مرستیالانو شمیره لږ نه ده. کیدی شي عدالت د کرپشن په مقدمه کې نواز شریف سزا کړي. دا هم کیدی شي چې د انتخاباتو نه وروسته مسلم لیگ نون لمنځه د لرې کولو لپاره پیپلز ګوند او تحریک انصاف شریک حکومت جوړ کړي. د مجلې په وینا هر څوک چې انتخابات ګټي دا خبره یقیني ده چې یو خوا به په سټ د پوز بوټان وي او مخې ته به د عدالت سټک وي چې کله هم په سر گزار ورکول شي.
ټولنه او سختریدي
کلا په زور او په جبر باندې یو فرد یا یو گروپ را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه غیر اظهار نه منی کوي.
شدت پسندی کوم نه دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د اغر عمل کوي.
ټونی زخبرونه ټولنه او سغدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریښو لاملونو اغیز او حل لارو باس شوې ده.
چې څنګه واکمن خلک چي دي هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بر راولي.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
روس وایي د بدل اخستنې په توګه به د امریکا او نورو اروپایي هیوادونو ډیپلوماټان له خپل هیواد وباسي. دا له هغه وروسته ده چې د امریکا تر څنګ یو شمیر اروپایي هیوادونو روسي ډیپلوماټان وویستل. دا مسله له برتانیا پیل شوې وه. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دغه اړه راپور خپور کړی دی. بوریوال کاکړ د راپور مهمې برخې وړاندې کوي.
روس وایي په خپل سینټ پیټرسبرګ ښار کې به د امریکا کونسلګری وتړي او د امریکا، برتانیا او نورو اروپایي هیوادونو به هم هغومره ډیپلوماټان وباسي لکه څومره چې دې هیوادونو روسي سفارتکاران ایستلي وو. دا اعلان د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د پنځشنبه په ورځ وکړ، کوم چې د روس او یو شمیر هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی لا پسې زیات کړی دی. سرګی لاوروف دا اعلان له هغه وروسته وکړ چې امریکا، برتانیا، ناټو او یو شمیر اروپایي هیوادونو تر 150 زیات روسي ډیپلوماټان وایستل. نوموړي ویلي چې په روس کې د امریکا سفیر یې ورغوښتی دی چې د امریکا پر ضد د بدل اخیستنې په توګه د پورته کېدونکو ګامونو په اړه معلومات ورکړي. امریکا تر دې وړاندې نه یوازې 60 روسي ډیپلوماټان وایستل، بلکې امر یې وکړ چې په امریکا کې د روس یو کونسلګری هم وتړل سي. روس هم په خپل هیواد کې وشپېتو امریکایي ډیپلوماټانو ته د اپریل تر 15 نیټې وخت ورکړی چې له دې هیواد څخه ووځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د روس دا ګام د دوی لپاره حیرانوونکی نه دی، خو د دوی په خبره هیڅ جواز نه لري. د سپینې ماڼۍ ویاندی سارا سینډرس ویلي چې د روس لخوا د بدل اخیستنې په توګه پورته سوي دې ګام د واشنگټن او ماسکو ترمنځ وار له مخه خرابې اړیکې لا پسې خرابې کړې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریس ویلي د سړې جګړې په څیر ګامونو ته بیا اړتیا ده او دی د دې حالاتو په اړه ډېر اندېښمن دی. نوموړي پر ټولو غاړو غږ کړی دی چې د خبرو اترو لپاره د نوې لارې چارې ولټوي او د تاوتریخوالي له لا زیاتولو دې ډډه وکړي. دا مسله له هغه وروسته پیل سوه چې په برتانیا کې د روس یو پخوانی استخباراتي چارواکي سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا ته زهر ورکړل سو. برتانیا تور پورې کړی چې دا کار روس کړی دی، خو روس وایي چې دوی په دې پېښې کې لاس نه لري، بلکې د دوی په وینا برتانیا دې دا ثابته کړي چې دا کار دوی پخپله نه دی کړی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اردن کو سخت شوی زبنګ د ونی ز خبرونه ورورولې. په دغه خبرونه کې په جرمنی کې میشت پښتنو د ژوند او د غی د خیالاتو په اړه باندې اوره د خبرونه بوریوال کا کړلونه.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. د مشال رادیو په اونیز خبرونه ورورولي کې موزه بوریوال کاکړ هرکلای کوم. په دې خبرونه کې په جرمنی یا آلمان کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. پر دې باس کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کوم حد حاصل ده، ځای خلک ورته په کوم نظر ګوري، کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیری چلن سوی او کنه، هلته په تیرو کړو کلونو کې یا شی او بدی خاطرې څه دي، او دوی نړیوالو حالاتو ته په کتو سره د خپل وطن ولسته څه ویل غواړي. د دې ټولو پوښتنو ځوابونه په همدې خبرونه کې لټو. جرمنی د اروپا یو لوی او قوي هیواد دی چې له نهو هیوادونو سره پولې لري. په شمال کې له ډنمارک، په ختیځ کې له پولینډ او چک جمهوریت، په جنوب کې له آسټریا او سویټزرلینډ، په جنوب لویدیځ کې له فرانس او لوکزمبرګ، او په شمال لویدیځ کې له بلجیم او هالینډ سره پوله لري. د جرمنی پلازمینه برلین نومیږي، او تر برلین وروسته یې په لویو ښارونو کې همبورګ، میونیخ، کولن، فرانکفورت او داسې نور شامل دي. د اروپای ټولنې د رسمي معلوماتو له مخې جرمنی په اروپای ټولنه کې په شاملو 28 هیوادونو کې تر ټولو زیات وګړي لري، چې مجموعي شمیر یې په 2014 کال کې څه باندې 8.2 کروڑ سب شوی و. په نړۍ کې پر مذهبونو د نظر لرونکي سازمان ګلوبل ریلیجیس فیوچر د معلوماتو له مخې د جرمنی په مجموعي آبادی کې تر عیسویانو وروسته لوی شمیر د مسلمانانو دی، چې ټول آبادی 4.5 میلیونه ده، او دا د جرمنی د ټول آبادی 15.8% جوړوي. په جرمنی کې په میشتو مسلمانانو کې پښتانه هم شامل دي. سیاسي او فرهنګي فعال عزیز سرشار له 15 کالو راهیسې په جرمنی کې ژوند کوي. دی په دې هیواد کې د اسلامي مرکزونو په اړه وایي:
دلته یو اونیزه ده، یو مجله ده، اونیزه مجله ده، ډیره معتبره ده، د فوکس فورم باندې په آلمان کې د هغې د سروې له مخې تقریبا 3000 رجستر شوي، یعنی رسمي اسلامي مرکزونه او جماعتونه په آلمان کې موجود دي.
د جرمني ولس که څه هم زیاته برخه عیسویان دي، خو ریاست یې رسمي مذهب نه لري. عزیز سرشار وایي په جرمني کې د هر مذهب پلویانو ته اجازه ده چې خپل عقیدې وپالي.
د آلمان د اساسي قانون د 3 ماده په لومړي بند کې د مذهبونو د ازادۍ په حق لباندې سرګند وضاحت دی، پکې چې پالمان کې هر څوک سیږي د هرې ګروهي د هرې عقیدې لرون کې چې هغه کولای شي په خپل یو محدود چوکاټ کې محدود په دې معنی چې د بل چا شخصیت او دین یا ګروهي ته پکې تاوان ونه رسیږي، ضرر ونه رسیږي، توهین نه وي، دلته هر څوک کولای شي چې خپل عقیده چې دی وپالي.
د جرمنی په میونخ کې میشت مذهبي عالم صدیق الله فدایی د دې مرکزونو په اړه وایي چې ځینې په کرایه نیول سوي او د ځینو ملکیت د مسلمانانو دی.
په لویو ښارونو کې ځایونه اخیستل شوي دي، یعنی د جومات اساس او بنیاد د جومات په نامو باندې جوړ شوي دي، چې په هر لوی ښار کې لکه منشان کې، په فرانکفورت کې، په هامبورګ کې، په برلین کې، په آخن کې او په نورو ښارو کې بن کې دغسې ځایونه شته دی چې ملکیت د مسلمانانو دی.
دی وایي د دې اسلامي مرکزونو چارې بیا په مسلمانانو کې دننه د بیلابیلو هیوادونو وګړي پر مخ وړي.
دلته بیا د مختلفو هیوادو کسان دي چې بعضې هیوادونه یې رسمي منابع دا مسایل تمویلوي، لکه د ترکیې دیانت او یا د موروکو یا د مغرب د حکومت بعضې هیوادونه او پاکستانیان، افغانان، ایرانیان، عربان هر یو ځان ته اسلامي مرکزونه لري او د هغې ولسونو خلک هلته راټولېږي سره او خپل دیني مراسم لمانځي.
انجینیر محیدین صافی له تیر 8 کالو راهیسې په جرمني کې ژوند کوي او وایي چې تر اوسه چا ورسره د مذهب پر اساس بد چلن نه دی کړی.
دلته هم مقصد ته تللی یم او دلته مې هم تحصیل کړی دی. اروپا یو ډېر ډیموکرات مملکتونه او خلک او هم قانوني دی چې هیڅکله چا ته نه وایي چې مذهب دې خپل څوک نه په ځان باندې تثبیتوي او مونږ ته هم پکې سوزی تر اوسه شکر دی نشته دی چې خپل مذهب په خپل کور کې په خپل ځای کې خپل ادا کړو.
دی وایي په یو دفتر کې کار کوي او هغوی د کار پر وخت نه یوازې د فرض لمانځه لپاره وخت ورکړی او بلکې د اجازه هم ورکړی وه چې ولاړ سي او د جمعې لمونځ وکړي.
ما په یو دفتر کې کار کولو نو خپل رئیس ته مې ویل چې زه خو بس یا د جمعې لمونځ دی او یا خپل لمونځ مې دی، دا زه غواړم دي ته وخت زه باید لاړ شم جمعات ته. جمعتونه دلته چې دي زیاتره په المان کې په کوم ښار کې دورتموند کې چې یعنی هلته مونږ زه اوسېږم، دلته د ترکانو جمعتونه سخت ډېر زیات دي او خپل ترکان هم ډېر زیات دي دلته، نو سهولت د جمعتونو شته دی او اجازه یې را کړې ده چې خپل جمعې لمونځ ته لاړ شم او لمونځ وکړی شم.
متی الله روفی هم له تیرو درویشت کالو راهیسې په جرمني کې میشت دی او په یو شمېر ښارونو کې ژوند کړی دی. دی وایي په ډېره آزاد توګه خپل ټول اسلامي مراسم ترسره کوي او هیڅ ستونزه نه لري.
هغه څه چې د دوی د قانون سره په ټکر کې نه وي او د دوی د قانون په چوکاټ کې وي، هر څوک حق لري چې د خپل مذهب وپالي او په خپلو مذهبي رسومو باندې ژوند وکړي. نو په دغه برخه کې یا په دغه ترس کې موږ هم حق لرو، هیڅ نه ممانعت او ستونزه نشته، هر څوک آزاد دی چې خپل مذهبي رسوم سرته ورسوي او موږ هم خپل مذهبي رسوم همیشه اجرا کړي، د هیچا له خوا نه هیڅ ډول ممانعت په قطعي صورت سره نشته.
متی الله روفی وایي دی په تیر څه کم درې لسوزو کې له هیڅ داسې چا سره نه دی مخامخ سوی چې اسلام ته یا بل دین ته سپکاوی کړی وي.
داسې تر اوسه پورې شوی نه ده او حتی اورېدل مې هم نه ده. دلته کامل آزادي ده او په دغه برخه کې احترام بالکل موجود دی، په تمامه معنا دغه ازادي شته او حتی د احترام په سترګه ورته کتل کیږي.
انجینیر محیدین صافی وای بلا ډیر شی خاطرې یا یادونه لري چې جرمنیانو یا دین ته درناوی کړی دی.
ما په لیلې کې زما معلمانو او سر معلمانو می ما ته ډیر سہولت زمينه مسايده کړې ده. په اختر کې موږ ته د اختر ډوډۍ جوړه کړې ده، د اختر محفل جوړ کړی دی، خوشحالي غانې کړې دي، موږ سره برخه هم پکې اخیستې ده. زما معلم او لیلی د خوانه ما ته د دې اجازه وای چې د روژه ماتي د خاطر زمې ډوډۍ د قاغوش نه واخلم ما او ځان سره یې وېسم او په خپل کوټه کې یا د لیلی کې هلته د روژه ماتي په وخت کې د ډوډۍ مې وخورم. دا ډېر ښایسته وختونه وو چې په خاطره کې مې پاتې دي.
متی الله روفی وای په ځانګړې توګه په اخترونو کې له ځایي الماني وګړو ښې خاطرې لري.
کله کله چې یاروانی په خپل ملي جامو کې افغانی جامو کې خصوصا د اختر ورځې وي یا نورې وي او دوی پوهېږي ځکه دوی ته هم یو څه یاد نن سبا خو دغه د رسنیو د لارې چې دوی خبرېږي نو طبي خبره ده مونږ ته تا مبارکي هم راکړې ده همیشه او پزای دې چې دوی یا تند ترش کی یاد اسی او د خپګاز موږ سره دوی همیشه موږ سره په دغه برخه کې خوخي خودل ده ان تر اوسه پورې زده سي هیڅ یو ترخه خاطر نه لرم لا خوږی خاطر شته چې همیشه موږ سره ډیر خوش سلوک کړی په دغه برخه کې
ل 2011 کال راهیسې د جرمنی په برلین هانوور فرانکفورت او څو نور شهرونو کې دا سیبریدونه سوي دي چې پلسګونه کسانې وجلې او ټپ کړي وو د دې بریدونو ذمہواری اسلامي دولت وسله والې ډلې یا نورو سخت دریځ ډلو اخیستې دي انجینیر محیدین صافی وای د دې بریدونو له کبله د ځینو جرمن وګړو په ذهنونو کې د اسلام په اړه څه ناڅه بد خامخا پیدا شوی دی
او بل خصوص په دې تیرو نږدې وختونو کې چې متاسفانه هغه نه اخلو انسانانو د خوانه چې خپل مطلب د خاطر زمنګ استاسي پاک مذهب نه سو استفاده کړی دا او بدنام کړی دی نو ډیر خلک په تشویش کې شوي دي دلته او په دې فکر دي چې خدای نه خواسته زمنګ استاسي مذهب کې څه فرق شته دی
مذهبي عالم صدیق الله فدایی هم دا خبره مني دی وای د یو شمیر سخت دریځو د کړنو لکبله اسلام ته د ګټي پر ځای تاوان رسیدلی دی
دغه سخت دریځو ډلو یا د دوی کارونو چې په بعضي اسلامي یا غیر اسلامي هیوادو کې کړي دي په عوض دي چې اسلام ته ګټه ورسوي موږ ته زره رسولې دي یعنی هغه کارونه او هغه تبلیغات او هغه دعوت چې موږ په پاتې او مکالو کې کولې شو اوسې نشو کولې
انجینیر محیدین صافی وای په پاکستان او افغانستان کې ځوانان باید هغو خلکو ته غوږ ونیسي چې رښتیا هم د اسلام په اړه علم ولري
زمونږ استاذ وطنوال او بالخصوص مسلمانان هغه وخت کې باید د مذهب په باره کې خبرې وکړو چې واقعا د مذهب په باره کې معلومات ولرو وخت چې موږ خپل پنځه وخته موږ کوو یا یو سپاره کولای شو یا نشو کولای وي نو ځان نه اسې بې ځایه پکې ماستران احساس نکو او دسه فکرونه کو چې وو چې بس په ټول اسلام باندې موږ پویږو بل هیڅوک نه پویږي دغه مشکلات موږ وطن والان نو کې متاسفه نشته دي چې دینه برداري وکړي نو دا برډیر خراش
متی الله روفی وای اوس د انټرنیټ زمانہ ده او ځوانان باید د هر چا پر خبرو د باور کولو پر ځای هر څه ته د حقیقت په نظر وګوري
زما ځوانانو ته دا پیغام دی چې دوی باید د خلکو په خبرو ونه غولېږي او خیال ووستيږي او ټول مسایلو ته هغه د حقیقت په سترګه وګوري او د چا خوش تبلیغاتو پسې لاړ نشي چې بې ځای د خلکو ښکار نشي
صدیق الله فدایی د پیغام په توګه وویل چې تر نور نړۍ وړاندې په خپل ټولنه کې اصلاحي ګامونه پکار دي
ځوان نسل ته دا ویلو غواړم که دوی غواړي چې واقعي هغه د اسلام واقعي روح نړۍ ته ورسوي دوی دې په خپل ټولنه کې اول د جهل او د نادارۍ او د رشوت او د اخلاق فساد په ضد باندې په خپل وطنو کې یو سولامیزه پراخه تبلیغاتي مبارزه شروع کړي او پس د هغې نه چې موږ خپلې جامعې صحیح کړلې خپل وطنونه هم صحیح کړه بیا کولی شو چې په اسلامي جهاني دعوت باندې خبرې وکړو چې تون د نورې دنیا خلک څنګه اسلام ته سړی را دعوت کړي
عزیز سرشار وای موږ هغه وخت خپل دین او عقیدې ته د نورو لخوا د احترام تمه کولی شو چې کله موږ په خپله د هغوی دین او عقیدې ته احترام ولرو
ټول دینونه الله تعالی ډیر پر لګلی دي چې انسانان څه رقم ښه ژوند وکړي زه خپل هیوادوالو باندې غږ کوم چې د هر دین د هر انسان احترام وکړي درناوی ولري او تاکید مې ده د ټینګار په دې کوم چې د خپل دین نه ځان خبر کړي مونږ د خپل دین مونږ د اسلام نه ډیر وړاندې پاتې یو لبره مرغه همدغه ستونزې جوړوي او همدغه مونږ دغه سرنوشت او دغه حالت سره مخامخ کړي
د مشال رادیو د ورورولۍ خبرونه اوریدونکو د دیونی خبرونه هم دومره و بل اونۍ به د یو بل هیواد په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو تر هغه وخته بوریوال کاکړ اجازه غواړم چې هر ځای یاست ژوندۍ خوندي او خوشاله اوسئ.
تپس میں دوڑا سرگی سپنے شولے تم رب جون کے مادچا انتظار کڑے ندے جانے خاند لے ون شما جان سر دلاند لے ون شما پریوتم جان سر دلاند لے ون شما روزار دیوی خویار دیوی
مور دیوی انگار دیوی خویار دیوی چند سوار روزار دیوی خویار دیوی چند سوار روزار دیوی خویار دیوی
سلوایم ساز ستم سمانا اس ناما